په پیښور کې د سهار 10 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې دویمه غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 2 اونیز پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه درورو خبرونه د منور شانم.
د خبرونو سرټکی اسلام آباد وایي د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان او سیمې لپاره ډیر مهم دی. 13 ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید یو تن وجلی او یو شمېر نور یې جوبل کړی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي که ملګري ملتونه د ایران د اټومي پروګرام ټینګه څارنه ونه کړي نو تهران سره له نړیوالې لوزنامې به وځي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری پرون په نیویارک کې د امریکا او افغانستان د بهرنیو چارو له مرستيال وزیرانو سره لیدل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا بیګا جاری شوی خبر پاڼوي تهمینه جنجوات 13 ورځ په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې په دوالخي زمامل خبري اترې وشوي. مرمن جنجوا په دغه موقعه ویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره همکاري ته تیار دی او دا چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د امن لپاره ډیر مهم دی. بلخوا د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د بهرنیو چارو سیکرټری مرمن جنجوا پرون په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر ټام شینن سره هم ملاقات کړې ده چې پکې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې تګلارې خبرې اترې شوې دي. هلته د ملګرو ملتونو 2 اویایمې عمومي غونډې له چنن په نیویارک کې شروع کیږي. د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون یاد خار ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به نن د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیده کاته وکړي. د افغان ولسمشر د دفتر ارګ سرچینې وای چې ښاغلی غنی به مخکې تر دې چې نن ماښام د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره وویني. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي، د وزیر اعظم خاقان عباسی او ولسمشر غنی نننۍ کتنه مهمه ګڼل کیږي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې وي. 13 ورځ د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید مرګ ژوبل اړولې ده. چارواکي وایي د افغان پولیسو سره نږدې دغه برید کې یو تن وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. د ځایي پولیسو مشر عبدالحی بلوچ رسنیو ته وویل په دې برید کې 14 کسان ژوبل شوی وو چې وروسته یو 12 کلن ماشوم د چمن په سیول هسپتال کې ساور کړه. د نوموړي په وینا د دې برید هدف د نیمه پوځي ځواک ګاډې وو خو د هغې له تېرېدو وروسته دغه چاودنې عامو خلکو ته مرګ ژوبل واړوله. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. د لړکې د پاکستان د اټمي توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. د یاد کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار 13 ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل د دغه هسپتال لپاره 80 کنال ځمکه مختص کړل شوې ده.
په دې کې به دي د مینمار په نوم باندې دغه جوړې څنګه چې ارن هسپتال دي، نو هغه کې به د کینسر مریضان چې دغه ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی و ما سره چې ساين وکړ زاهد نوم و دغه سره ډایرکټر، نو هغه وایي چې د دې د باونډري وا د باونډري د لپاره موږ ته 20 میلیون منظوري شوې دي.
نو موله وای د دې هسپتال په جوړېدو به په نورو هسپتالونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه کم شي. دا مهال په پیښور کې د کینسر د علاج لپاره 2 هسپتالونه شته چې په کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د ناروغانو علاج کیږي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید وسلوالو ته مرجوب لاړول. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته مازیګر د سیدکرم ولسوالۍ د غوریزه په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې 2 وسلوال وژل شوی او 2 نور جوبل شوی دي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي وسلوال په 2 غواړو کې سوارو چې د استخباراتي معلوماتو په ترڅ کې به د غوس ملاتړ ځواکونو هوایي برید وکړ. د خبر پاڼې تر مخه په وجر شو کې د طالبانو یو کمانډر سیف الله هم شامل دی. تر اوسه کوم وسلوال ډلې د یاد برید په باب رسنیو ته سندي ویلي. د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د امریکا د بلیک هاک هلیکاپټر لومړی جوپه پرون کندهار ته ورسیده. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری مشال ریډیو ته ویل دا هلیکاپټرونه په افغانستان کې تجربه شوي او ښې نتیجې ورکړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوځ ته به په دې ورځو کې بلاک هاک هلیکوپتر ورکوي، چې دا شمېر هم ډېر زیات دی. څو کالو کې به دا ټولې افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم شي. د هغوی لومړۍ جوپه کندهار ته را رسېدلې ده.
ټاکل شوی چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 198 بلیک هاک هلیکاپټرونه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که هیواد یې داسې فکر وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي لوزنامې ټینګه څارنه نه کوي، نو واشنگټن به له دغه لوزنامې وځي. تیره ورځ په ویانا کې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې په کلنۍ غونډه کې د امریکا د توانایي وزیر ریک پیری د ولسمشر ټرمپ لیکل شوی بیان واوروه، چې په کې نوموړي ویلي امریکا به د یادې لوزنامې په کمزوري یا نامناسبه توګه څارنه ونه مني. د امریکا او ملګرو ملتونو څارونکو معلومه کړې چې تهران د دغه اټومي لوزنامې مطابق ګامونه پورته کوي، د کومې په بدل کې چې په دغه هیواد لګېدلي مالي بندیزونه نرم کړل شوي دي. او بل خبر دا چې تیر ورځ نا وخت روس او چین په هغو 128 هیوادونو کې شاملې دلو ډاډ وکړه کوم چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو د وړاندیز په ملاتړ لاسلیک کړی دی. دغه وړاندیز د نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د لا نور مؤثره جوړولو غوښتنه کوي. روس چارواکو ویل که څه هم دوی د ملګرو ملتونو انتظامی نظام د چټکولو د فکر ملاتړ کوي، خو په دې نړیواله اداره کې کوم بدلون دی د غړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د لارې وکړل شي، نه چې د امریکا لخوا د یو وړاندیز په لاسلیکولو دی مسلط کړل شي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مولا منور شاه اوریدل په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د پاکستان خارجه سیکرټری پرون په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالو وزیرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل پرې درکو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د باچا خان میډیکل کالج چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په همیات ښار کې د کینسر یا سرطان ناروغانو د علاج لپاره یو هسپتال جوړ کړي.
یو ارنمو بیا شوکت خان هم راغی، نو هغې وله اوږدو اوږدو ډیټ ورکوي، نو بیا چې دلته جوړ شي نو د خلکو ته ډېر زیات سهولت دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي د سکولونو د استادانو د تبادلو درولو په هدف یې یوه قانوني مسوده تیار کړې چې د صوبې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به بحث پرې وشي. د استادانو د یوې اتحادیې یو مشر وایي حکومت باید د استادانو مجبورۍ هم په پام کې ونیسي.
موږ سره د کمپینین راځي، دا هغوی رښتې وشي یو علاقې نه په بلې علاقه کې نورې مسلې پکې راځي.
او د دې اونۍ په تاندې هلي خبرونه کې روانه میاشت په کابل کې د مړې شوی یوې امریکایي ښځې نینسی ډوپری په افغانستان کې د تیر کړي ژوند او کار په اړه وري.
هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په افغانستان کې پاتې شول، څېړنې او تحقیقات وکړل.
پام کوه ونیس پروګرام هم لرو. هلي دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان خارجه سیکرټری پرون په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره لیدلې دي. همداراز نوموړي یعنی د پاکستان خارجه سیکرټری د امریکا لیوا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وزیر سره هم لیدلې دي. له دوی سره د افغانستان پر امنیتی وضعیت هم دارا د سیمې پر امنیت او پر دغه چارو خبرې کړې دي. په دغه اړه د پاکستان خارجه وزارت یو اعلامیه خبره کړې. تفصیل یې د اسلام آباد نه زمونږ خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه او د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت کرزی ملاقات کړی دی. تیره شپه د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې په دې ملاقات کې دواړو چارواکو په دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د ګډ هدف په ترلاسه کولو خبرې کړې دي. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینه جنجوه وینا وه چې پاکستان افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره ژمن دی او افغانستان کې امن د سیمې سولې لپاره هم مهم مهم دی. خبر پاڼه د نوموړي په حواله وایي چې یو واري بیا په دې خبرې ټینګار وکړو چې د افغانستان د معاملې هواري په سیاسي حل لار کې دی. خارجه سیکرټری تهمینه جنچووا دا هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې لپاره په سیاسي مذاکراتو ته توجه ورکولو ضرورت دی. بل خو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې خارجه سیکرټری د امریکي انډر سیکرټری ټام شینن سره هم ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې دواړو چارواکو د افغانستان په معاملې او د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د تیر سیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران به د ملګرو ملتونو د راتلونکي جنرال اسمبلی غونډې په موقع ملاقات کوي. د تیرې سمودې راسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د سند ښکار دي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د خیبر پختونخوا په مردان کې د کینسر یا سرطان ناروغانو لپاره یو ځانګړی هسپتال یا روغتون جوړ کړي. حکومت په دغه لړ کې د مردان د باچا خان میډیکل کالج له مشرتابه سره د دوشنبه پر ورځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک کړی دی. ویل شوی د هسپتال و د پیښور د ایرنم هسپتال په طرز جوړول کیږي. د مردان د باچا خان میډیکل کالج چارواکو په وینا د هسپتال جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د باچا خان میډیکل کالج یو چارواکي ډاکټر محمد اسرار اوویل چې د پېښور کینسر هسپتال ارنم پشان به دا هسپتال هم جوړول کیږي. دوی وایي چې د کینسر هسپتال لپاره شپېته کنال ځمکه مختص کړې شوې ده او ډېر ژر به د دې په چار دیوارې کار شروع شي.
60 کنال دی لمونږ ورکړو په دې کې به د مینمار په نوم باندې زغه جوړې څنګه چې ارنم هسپتال نو هغه کې به د کینسر مریضانو ته د ټریټمنټ وکړي. هغه چې کوم کس راغلی او ما سره چې ساين او زاهد نوم د هغه ډایرکټر نو هغه چې د دې د بونډري د لپاره موږ ته 20 میلیون منځوري شوی دي نو موږ دا اوس شروع کوو چې د دې د بونډري والو نو بیا موږ د دې لپاره وی چې دوا پروجیکټ ډایرکټران ریکوډي یو پروجیکټ ډایرکټر کنستراکشن دی او یو پروجیکټ ډایرکټر اکوئپمنټ نو چې موږ دا وکړو بیا به هغه نه بعد تک شروع کوو.
ډاکټر اسرار زیاته کړه چې د دې هسپتال جوړېدو سره به د کینسر ښکار ناروغانو ته اسانتیاوي ترلاسه شي.
د کینسر هغه خو ډیره زیاته ده ځکه په غریب باندې چې لټ شي نو هغه ول تاریخونه ورکوي برابرول نه شي. سو خلک په مخ کې یو ارنم او بیا په کې شوکت خان هم راغنو هغه ته هم خلک دل هغه ول او دوه ډیټ ورکوي نو په دې وجه باندې دا چې دلته
دا وخت په خبر کې د کینسر ښکار ناروغانو لپاره دوه هسپتالونه کار کوي چې ورته د غونډې صوبې نه علاوه د قبایلي سیمو او د افغانستان د کینسر ښکار مریضان هم راځي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د صوبې د سکولونو د استادانو د تبادلو درولو په هدف یو قانوني مسوده تیار کړې. حکومت په پام کې لري داسې یو پلان مخته راوړي چې لمخې یو استاد په هم یو ښوونځي یا سکول کې تر اوږدې مودې پورې دنده ترسره کړي. حکومت دا هم ویلي چې د استادانو کار به څاري او دا چې د هغوی د ترکیانو منظوري به یوه ځانګړې کمیټه ورکوي. د حکومت پر دې پلان د استادانو د بېلابېلو اتحادیو جلا جلا نظرونه مخته راغلي دي. اسلام آباد د رفت انجم رپورٹ ورو
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمه دا سی پالیسی روڑی د کم ترماخه چې کم استاد په کم سکول کې زده کړې ورکوي او مل تبا خپل نوکری مکمل وي. د تعلیم محکمې د ایجوکیشن سرویس ایکټ نوې پالیسی ته لاندې به د استادانو نور سکولونو ته تبادله ودرول شي او هم په یو سکول کې به نوکری مکمل وي. د پالیسی ته لاندې استادانو ته ترقی به د نظرسانی کمیټې په سفارش ورکول کیږي. د محکمې مطابق د پالیسی راتلو وروسته به په 2014 کې پارزي توګه برتی شوي 40,000 استادانو نوکری پخیشی. دا ایکٹ به د پاکستان سیول سروس ایکٹ 1973 په بنیاد جوړیږي. د حکومت او د یادې تعلیم محکمې لخوا د بل سپارښتنو راتلو پس د استادانو ځینو تنظیمونو دا فیصله ستایلې او ځینو په دې اندېښنې ښکاره کړې دي او د احتجاج دړکی ورکړې دي. د خیبر پختونخوا د استادانو د رابطې تنظیم یا آل ټیچر کوآرډینیشن کونسل مشر وهاب منصوري مشال ریډیو ته وویل چې نوې پالیسي ښه نکتې هم لري خو زیاتره پکې د استادانو د حقونو استحصال شوی دی.
راضی دا اغه رښتیا وشي دی ولاته نه په بل علاقه کې دښمنه په تیراشي نور مسلې په تیراشي نو موږ ورته وایو چې په دې کې موږ لا آپشن راکا چې زه د خپل چایس سټیشن ته په خپل خوښه تللی شم.
خو بل خوا د خیبر پښتونخوا الیمنټري اینڈ سیکنډري محکمې ډایرکټر رفیق خټک په جواب کې وویل چې نوې پالیسي د چا په زیان کې نه بلکې د استادانو د زده کوونکو په ګټه ده. د زیات کړه چې کوم ځای کې اعتراضات او کمزوري وي نو په ګډه به د هغې حل راوباسي.
کم ډرافټ په دې ډرافټ کې هم نه د سیول سرونټ نه څوک وباسي نه رښتیا پینشن څوک ختمې نه دا ټولې چې کمی دي په سوشل میډیا چې چلیږي دا چلیږي دا ډرافټ چې کوم شیر کیږي دا دا څه نه ده.
د پالیسي مسودې تر مخه استادانو ته بهاله د شپېتو کالو په عمر پوره کېدو پینشن ورکړی کیږي چې شل کالې نوکری کړې وي. هم په دې لړ کې د پېښور پرایمري ټیچر اسوسیشن یو مشر عزیز الله وای چې په راتلونکي پالیسۍ کې به د پرایمري سکولونو استادانو ته په اولسم ګریډ کې ترقی ورکړی شي او د دوی تنخواګانې به زیاتې شي.
اسکیل زیات نه زما په سیل زیات چې زما ته یو انکریمنٹ زیات لګي چې هغه مرات هغه ټوټل چې زما ته دلته په پرایمری کې ملاويږي زما سره هیتونه او زما ټول توجه په خپل پرایمری کې وي.
د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن محکمې تر مخه دا وخت د صبح په سکولونو کې یو لګ درې سلویغ زرو خواوشا استادان دي چې پکې تقریبا درې نوي زرو پورې سړي او یو پنځو زره خزینه استادان دي. صوبایي حکومت د بل مسوده تیار کړی دا کومه بچي د صوبایي سملې پر راتلونکو غونډه کې وړاندې کولای شي. رفعت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر جنسه د باړې د غنداو کلی اوسیدونکو چې لسپا قبیلی سره تعلق لري له حکومت غواړي د دوی وران شوی سرکاري وران شوی سرکاري میډل سکول بیا ورته ورغوي. دوی په خبره ماشومان په ویجاړ شوی سکول کې ترشنا اسمان لاندې زده کړې کوي. په سیمه کې تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي هغه ټول سکولونه چې وسلوال ویجاړ کړي دي د بیا رغونې لپاره حکومت پلان لري. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی د باړې سپا قبیلی د گنداو کلی خلک وای چې هلته د دوی سرکاري میډل سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی او د ودانه د نشټوالي باوجود ورته ځای ماشومان د زده کړو لپاره راځي. دوی وای د متبادل په توګه د نوې خیمه او سهولتونه ورکړی شي او د دغه سکول په بیا رغولو د هم کار پیل شي. په دې حکله د باړې سپا قبیلی د گنداو کلی یو تن محمد عرفان اپریدی مشال ریډیو توای
زمونږ د سکول د بیلډینګ د نشټوالي د پوجا باندې د ماشومان ځان غیر محفوظ ګڼي او د خلک مجبور دي د دوی دومره وسم نشته او حالات هم تاسو کتلی چې دا بل پرایویټ سکول ته لاړ شي. په سکولونو کې دا واحد سکول دی چې و ماتم هم پکې شته او د ټولو نه زیات اعداد هم د دې سکول دی. د اوبو مسله زمونږ ډیره سخته ده د بجلی نشټوالی نو داغه د وژنه ډیر ماشومان څنډه کوي او په کور باندې ناشتي او داسې به تعلیم نو حکومت دې خبره ته لګ پام لرنه او کینو زمونږ ډېرې مسالې حل شو.
د دغه سکول یو استاد میر نواز وای چې حکومت له پکار دا چې د دوی وران شوی سکول یو ځل بیا هغه رنگ جوړ کړي لکه پخوا چې وو.
چې موږ څنګه چې کندې د مستاف روم دې موږ چې کندې کمرې جوړې شي دې موږ د ځکه چې د تنځ تیچن کوم د مو بچای چې کندې ولته مسره نوس وي هغه وی او کسي ته کې خلق روان وي هغه ټوله توجه هغه چې کندې خراب شي چې د وری چې کم باونډري وال ډیر زوري ده نه تر اوسه پر خو د ګورنمنت ته طرفه دې موږ سره هیڅ کس مچ شي نشته نه تاسو کوغل دي چې ویلي چې یاري سکول جوړو یا بل څه داسې شي نشته.
د خبر جن سید تعلیم محکمه مشر افسر جدون خان وزیر وای چې دوی په باړو خو شاسمو کې یو شمیر روان شو سرکاري سکولونو تعمیراتی کار پیل کړی دی او چې کوم سکولونه پاتې شوی دي د هغې په بیا رغولو به هم زر کار پیل شي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په ټوله ایجنسۍ کې وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړي وو خو اوس هلته دا ټول سکولونه د بیا بحالۍ په عمل کې شامل کړی شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
له پرون څخه په خیبر پختونخوا همدارس قبایلی سیمو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې بل پنځو کلونو څخه د کم عمر شاوخوا شپېتو لکو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکوي. هم د چارواکو په خبره د کمپاین د امنیت لپاره امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په شمول د فاټا زیاتره سیمو کې درې ورځنی د پولیو ضد کمپاین په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی. په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ادریس مشال لیډو ته وویل چې د لسو لکو نه زیاتو ماشومانو ته به په دې درې ورځو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دوی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو ځینې سیمې داسې دي چېرته چې به دغه کمپین د روانې میاشتې د 15 منټې نه پیلېږي.
میرا شاہ دے میرا جی دے تخیل دے پناہ کوزستان کے پوانا سراروہ سروپی مکین لدہ کی تیار کے پسوت وزیستان کی تب 25 نمبر شروع کی ان شاء اللہ کمپین پہ دیکھی ہر ٹیم سر سیکورٹی کا سام جی
بلخوا دا خیبر پختونخوا 15 ضلعوں کے ہم دا کمپین پیل شوی دے اور دا چاروا کی تم سرگندی چڈیر زر با دا قبائلی سمو اور خیبر پختونخوا نا دا پولیو وائرس خاتمہ وکڑی دا پاکستان حکومت سرا پگڑا دا پولیو پزت کارکون کے دا یونیسیف دا مطبوعات سانگے یو چاروا کے شاداب یونس مشال لیڈو توائی چې د خیبر پختونخوا حکومت او د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې تیر یو کال راشي د پولیو یو کیس هم مخه تا نه دراغلی.
د دې چې کم ټارګټ دی دا 56,20,000 ماشومان دي او تقریبا 20,000 نزیوا چې کم دي ټیمونه دي. د دې لپاره زموږ په کی پی کې او په فاټا کې الحمدلله تقریبا یو کال نزیوا او شو چې زموږ کیس نه دراغلی د پولیو نو پته لګیږي چې څومره هلی ځلې روانې دي.
د پامول دا چې پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې دی چېرته چې د پولیو وایرس لا اوس هم موجود دی او تیر وختونو کې د پولیو زیاتره کیسونو له وجې په پاکستان باندې د نړیوال سفری بندیزونو هم یره وه. ولې سخت کال په ټول ملک کې یوازې 4 کیسونه د پولیو رامخته شوي دي چې پکې یو پنجاب کې، یو بلوچستان، یو سند صوبې او یو گلګت بلتستان کې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په بلوچستان کې هم ماشومان ته پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. چارواکو ویلي په کمپاین کې بل څلور لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکي. په دغه اړه په کوټه کې د دوشنبه په ورځ شوي یوه خبري کانفرنس کې دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته ارومرو پولیو ضد واکسین ورکي او دغه معذور کوونکي ناروغۍ څخه یې وژغوري. ایوب ترین حال راکوي.
په کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر نږدې 40 لک ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د خبرت په کوټه کې مذهبي سکالر ډاکټر عطاورحمان وایي خبري کانفرنس ته وکړه. په کانفرنس کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد، ډاکټر آفتاب کاکړ، مولانا انوار الله کاکانی ترڅنګ نور مذهبي عالمانو هم ګډون کړی وو. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر عطاورحمان وویل چې د یو صحتمند ټولنې لپاره و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول ډیر مهم دی.
نه نه پورې یو غوړ چا دا نه دی ثابت کړی چې په دې کې حرام شې دی یا په دې کې د صحت لپاره مضر څه شېستا. تقریبا د سولو لپاره ته فتوی دی دا وخت پرنټډ شکل کې. نو د قران او حدیث حکم خو معلوم دی. په آخرت کې به دا خلک څه جواب ورکړي چې خدای و پښتنه کوي چې ستاسو کم فهمي په وجه یا د سختۍ په وجه ستاسو دا ماشوم ولې د ژوند د ټولو حالو زلو نه محروم سو.
د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد و هغه مندو پلرو ته څوک چې تر اوسه خپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي په خپل پیغام کې څه داسي وویل.
تاسو دغه خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې د چا کوشنیان په پښو شل سلو هغه څونی په درد او په څونی په تکلیف کې دي. دا که یو واره وسلو دا بیا د ګرد عمر د ارمان او د زړاسه دغه شی به دي. داسې کوشنی موږ نه دی چې هغه ته د څاڅکي ورکړي او د پولیو هغه دی ورکړي او هغه دی پولیو سوي. دا یو ریر کرنسی دی، هیڅ امکان نشته چې وسی.
دلته خبره ده د ونې ورده چې په کوټه ولسوالۍ کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین د یک شنبه د ورځې راهیسې روان دی. په کوم کې چې به د 500,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په ننګرهار کې ډاکټرانو د درملتونونو مالکانو کاربندي سپیل کړی. دوی وایي د انسان تختونکو غلو له جدي ګواښونو سره مخ دي او امنیتي چارواکي په ساتنه کې پاتې راغلي دي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي پر دغو جرمونو ککړ کسان نیولي او د قانون منګلو ته سپارلي دي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د واټ مسؤول ډاکټر عزیز الله ابيبي وایي چې کاربندیز زکه کړي دي چې ورس تربلې په ننګرهار کې بدمنی زیاتیږي او ډاکټران د دغه بدمنی ښکار دي.
ټول ټارګټ یا د امنیتو سنزو قرباني چي دي هغه ډاکټران، مګر بدبختانه د شرقي حوزې کوم چارواکي چي دي دوی د ننګرهار خصوصا د جلال آباد د ښار په امنیت کې پاتې راغلي دي.
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد محب الله مولوي زاده وایي چې امنیتي ادارې په دې مکلفې دي چې د ډاکټرانو امنیت خوندي کړي.
ډاکټر به د مریض خدمت کوي، د امنیت مسؤلین به د ډاکټرانو د نورو وګړو امنیت نیسي. خو داسې یو محیط چې لکه وچې نن سبا په ننګرهار کې دی، جلال آباد کې دی، فکر کوم چې د باړې نه ام دا ور اوښتې ده، ځکه په هر یو کوڅه، په هر یو در، په هر یو کور کې ستونزې او مشکلات د دې امنیت د نشتون له کبله رامنځته شوي.
په جلال آباد کې د درملتونونو د ټولنې مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي چې د دوی احتجاج به تر هغې دوام وکړي سو پورې چې ولسمشر د دوی د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره با صلاحیته پلاوی ننګرهار ته نوي را لېږلی.
ولس یرغمل دی، ولس وژل کېږي، ولس اختلاف کېږي، خلکو نه رڼا ورځ غلاوي کېږي. موږ غوښتنه د کاربندیز به تر هغه وخت پورې دوام لري چې یو با صلاحیته استازی ننګرهار ته تشریف راوړي، تر څو موږ وشو کولی په ننګرهار کې سمونو بدلون لپاره کار وکړو. درغیر موږ دغه احتساب جاري.
بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست والی او د پولیسو قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمي وایي چې دوی په همدې تړاو دوه تنه نیولي او هڅې یې پیل کړي چې ډاکترانو ته د ګواښونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
دوه تنه مانکي ښودونکي سم به یې خلک تهدیدول، سن په خادي سیمه کې په جلال آباد کې، او عام به یې ماینونه ورته کېښودل. پولیسو په هلو ځلو دواړه کسه ونیول سول او په خپل جرم یې صریحاً اعتراف وکړ. په دې کې به ټوټلي ګامونه واخیستل سي او هغه څه چې د ملت غوښتنې دي او اړینه بلل کېږي هغه کار به کېږي.
د دولو د چې په جلال آباد کې پر دولتي روغتونونو سربیره شخصي روغتونونه او درملتونونه هم بند دي. روغتیاپال وایي چې یوازې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې بن عاجل ناروغان تداوي کوي او کب د دوی د ستونزو د حل لپاره له مرکز څخه پلاوی را نغلو عاجل خدمات به هم وتړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوا بلیک هاک امریکایي الوتکې پرون کندهار ته ورسېدې چې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شي. دا د هغو نږدې 170 هلیکاپټرو لومړی جوپه ده چې ټاکل شوې امریکایي د افغانستان هوایي ځواک ته ورکي. د افغانستان دفاع وزارت دغه الوتکو د ورسېدو هرکلی کړی، ویلي دي چې دا به د افغان هوایي ځواک وړتیا نور هم زیاته کړي. عصمت څاروان معلومات راکوي.
افغانستان ته د بلیک هاک هلیکاپټرو لومړی جوپه راورسېده او د کندهار په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا هلیکوپترونه د افغان هوایي ځواک د پراختیا او پیاوړتیا د پروګرام پر اساس افغانستان ته ورکړل شوي دي. ویل کېږي چې دا هلیکوپترونه د روسیې تر MI-10 هلیکوپترونو پرمختللي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلک هاوک هلیکوپترونو د رارسېدو هرکلی وکړ. ویل چې له دې سره به د افغان هوایي ځواک وړتیا نوره هم زیاته شي. جنرال دولت وزیری په دې اړه وویل:
افغانستان د وسوال پوځ د تاکوی لپاره چې کوم څلور کلن پلان جوړ شوی دی، د هغې یوه برخه د هوایي پوځ تقویه او غښتلتوب دی. د همغې په لړ کې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې هوایي پوځ ته به په دې ورځو کې بلک هاک هلیکوپتر ورکوي. شمېر یې ډېر زیات دی. څو کالو کې به دا ټولې افغانستان وسلوال پوځ ته تسلیم شي. د هغوی لومړۍ جوپه کندهار ته رارسېدلې ده. د راتلونکې اونۍ کې به
وروسته له دې چې د امریکا کانګرس د افغان هوایي ځواک لپاره د روسي هلیکوپترو د پیرلو مخه ونیوله، امریکا پریکړه وکړه چې افغان هوایي ځواک په امریکایي الوتکو سنبال کړي. په دې لړ کې تر اوسه یو شمېر سوپر توکانو وړې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواک ته سپارل شوې دي او اوس ټاکل شوې چې امریکا د افغانستان هوایي ځواک ته ټول ټال 159 بلک هاوک هلیکوپترونه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال وزیری وایي چې د هلیکوپترو لپاره مخکې تر مخکې پیلوټان روزل شوي او ځینې لا هم تر روزنې لاندې دي.
کله چې موږ د هلیکوپتر یا الوتکې یا ترانسپورتي الوتکې زموږ خوا ته تسلیمېږي، پرسونل یې مخکې تر مخکې روزل کېږي. دا اوس موږ په امریکا متحده ایالاتو کې، په فرانسه کې، متحده عربستان کې، موږ
مخکې د قاتې ملاتړ ماموریت ویلي و چې د بلک هاوک هیلیکوپترو لپاره د افغان پیلوټانو د روزنې په خاطر به تر اکتوبر میاشتې پورې یو شمېر دا ډول روزنیز هیلیکوپترونه افغانستان ته راوړل شي. په یو نیم کال کې به د افغانستان هوایي ځواک ته 350 بلک هاوک هیلیکوپتر ورکړی شي. د دغو او نورو جنګي الوتکو لپاره په امریکا کې تر 100 ډېر پیلوټان تر روزنې لاندې دي. د راپورونو له مخې پینټاګون غواړي چې د افغانستان هوایي ځواک ته 10 کایوس واریر هیلیکوپترونه، 6 نورې سوپر توکانو الوتکې او 15 ایسي 208 الوتکې وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د بهرنو چارو دفتر وایي تهمینه جنجوه چې د دغه هیواد د بهرنو چارو سیکرټر ده، 13 ورځې په نیویارک کې د افغانستان د بهرنو چارو لمرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ملاقات وکړ چې پکې په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې وشوې. میرمن جنجوه په دغه مقول چې اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د ملګرو ملتونو دوه اویایمه عمومي غونډه چې نن په نیویارک کې شروع کیږي، پکې د ګډون لپاره د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم پرون یادخار ته رسیدلې. تمه ده چې نوموړی بنند یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم لیدو کاته وکړي. 13 ورځ د افغان پولیس سره نږدې د بلوچستان په چمن کې ځانمرګي برید یو تن وجلې او 12 نور یې جوبل کړی دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت په مردان کې د کینسر هسپتال جوړوي. د لړکې د پاکستان د اټمي توانایي کمیشن له باچا خان میډیکل کالج سره مفاهمت لاسلیک کړی دی. په پیښور کې د محل د کینسر د علاج لپاره دوه هسپتالونه شته، خو د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د ناروغانو ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته وي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هوایي برید وو وسلوال وجلې دي او دوه نور یې جوبل کړي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې پرون ناوخته مازیګر په سیدکرم ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په دغه هوایي برید کې د وسلوالو دوه ګاډي په نخښه کړل شول. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که هیواد یې داسې فکر وکړي چې د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال اټمي لوزنامې ټینګه سارنه نه کوي، نو واشنگټن بل دغه لوزنامې اوسي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ساسو لپاره مو دوا 19 پروګرامونه راوړي. تاندې هلي او پام کوا. اول درته تاندې هلي خبرونه اورو د دې جوړونکې فرخندا اسد.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د نانسي دوپری پر هڅو، د هغې پر کارونو او په افغانستان کې د هغې په ژوند خبرې کوو. او د هندی فلمی نړۍ د ستوري دیپیکا پډوکون د ژوند او هنر په اړه تفصیل درکو.
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق.
نانسی هاج توپری چې د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو په برخه کې زیات کار کړی دی، د سپتمبر په 10مه نیټه د کابل په امیر روغتون کې مړ شو. میرمن دوپری په 1928 کال کې کابل ته لاړه او هلته یې د خپل خاوند سره 15 کال تیر کړ چې دواړه بیا د شوروي اتحاد د یرغل وروسته پېښور ته کډه شول. د هغې خاوند لوی توپری هم یو تاریخدان او لرغونپوه و. په یو مرکه کې هغه وایي دی چې کله د بامیانو په اړه کتاب لیکو نو چې د چانه به هم پوښتنه کوله، هغه به ورته ویل چې د لوی دوپری نه پوښتنه وکړه. دا وایي دا بیا لاړه او له هغه سره یې ولیدل او همدا شان یې له هغه سره مینه پیدا شوه او وادي وکړه. په یو مرکه کې هغه وایي
زه لوی دوپری ته واده شوی یم. هغه هم یو لرغون پوه و او ځکه زما هم د تاریخي او لرغونی آثارو سره مینه پیدا شوه. زما درې بچی دي، سه امریکا او سه کینیډا کې اوسیږي. زما هغه پخوانی کابل یادیږي، ډیر ښایسته وخت و. کله چې په لارو سړکونو ایس امنیتی پوستې او بیرکونه نه وو، امن و او هر څوک ډیر خوشحاله و. د ناتو هیوادونو په یو غونډه کې هغه په جګړه کې د تاریخي آثارو د خوندیتوب په اړه وایي دا ډیره ضروری ده چې د افغانستان تاریخ او کلتور خوندي کړل شي. نانسی دوپری په دغه وخت وویل کابل یو ډیر ښایسته او تاریخي ښار دی او باید خوندي کړل شي او زیاته کړه دا ډیره خپه کیږي چې کله اوویني تعلیم یافته ځوانان له افغانستانه بهر ځي.
هر ورځ په زرګونه خلک د ویزو دفترونو ته ولاړ وي چې خپل پاسپورټونه واخلي او له افغانستانه ووځي. افغانستان بیا دغه ځوانان او تعلیم یافته خلکو ته ضرورت لري، خو دوی دغلته نه پاتې کیږي. د دوی د تګ سره به د افغانستان راتلونکی تت شي، اقتصاد به خراب شي، امنیت به هم خراب شي، خو بیا هم دغه ځوانان نه پاتې کیږي. یو هیواد اله پر مخ تللی شي چې کله خپل راتلونکی او دا شان خپل تاریخ خوندي وساتي، خو تاریخ بیا کله په سکولونو کې ښودل کیږي. د کډوالو په سکولونو کې د افغانستان تاریخ له سره نه ښودل کیږي او په افغانستان کې هم په سکولونو کې داسې څه خاص نشته. دوی تاریخ کې هیڅ خوښي نه لري.
They have no interest in history.
نانسی دوپری د خپل عمر د نیمای نه زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. د افغانستان ډیرو ولسوالیو او کلو ته سفرونه وکړ، له خلکو سره خبرې وکړې او تاریخي او لرغونی آثار یې خوندي کړل. هغه د افغانستان په کلتور او تاریخ 15 کتابونه لیکلي دي. دغه کتابونه بیا پښتو او نورو ژبو ته هم ترجمه کړل شوی دي. میرمن دوپری په اویایمه لسیزه کې هغه مهال د پام وړ کار وکړ چې په کابل ښار کې ډېرې جنگ جګړې پیل شوې او ډېر تاریخي او لرغونی آثار لوټ شول، مګر یوه برخه د همدې بیرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې خوندي کړل شول. د هغې د هڅو په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري مشال ریډیو ته وایي:
نن چې د افغانستان په اړه د هغه څېړونکو د شمېر څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء توګه دا دی چې هغه د 50 څخه تر 60 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل، او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه آثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت خوندي کړي دي.
نانسی دوپری د افغانستان په کلتور، حالاتو او تاریخ کتابونه هم لیکل دي. د دغو کتابونو تفصیل رسول باوري راکوي:
د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسی دوپری د خوا خپور شو او هغه ملي او نړیواله سطح باندې خلکو ته وپېژندل. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید، تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې دی خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوي دي. درېم کتاب چې هغه هم ډېر مهم دی، هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا څور خپل په دې ژبه پیدل د افغانستان د تاریخي ابدات په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه ورستۍ کتاب چې مختصر دی خپور کړی وي، هغه څخه د ټول عمومي معلومات څخه بیا یو مختصر غوړچان جوړ کړی و چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات د تاریخي ابدې په اړه باندې و چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثناء که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم آثار دي.
کله چې په 2000 لومړی کال کې د امریکا په مشرۍ کې اتحادي عسکرو د طالبانو رژیم له منځه یوړو، نو هغه په کابل کې په خپل کور کې د یو شمېر کتابونو په خوندي کولو بوخت و. وروسته هغه دغه کتابونه کابل پوهنتون ته ورکړل. نوموړی په خپله 15 کتابونه هم لیکلي دي. داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان د کورنیو جګړو په وخت میرمن دوپری د وسلوالو ډلو د مشرانو او جنگسالارو سره هم په رابطه کې وو او د هغوی نه یې دا غوښتنه وه چې په روانه جګړه کې د افغانستان میوزیم او تاریخي آثارو ته څه زیان ونه رسوي. رسول باوري په اړه وایي:
دقیق خبره ده، همداسې و. نانسی همداسې چې پخوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د هغو د معرفي کولو لپاره هڅې کولې، د جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پرله پسې یوه بېلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې، د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې، اوازه خپره شوله چې
د افغانستان د کلاتفي اثر کې ترېنې دي په نه اویا کال 1990 کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي و چې شمېر تر یو زیره زیات کلي اثار ته رسېدي. اوازه شول چې دا اثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل و چې دا رانل او د ټولو خطراتو په منلو سره دلته زیات شمېر فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دوی سره یې خبرې وکړې. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون و د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون، د رال دغه کمیسیون د خلکو سره یې خبرې وکړې چې دا معامله ونه شوه. دا د 1923 او 1924 کلونو خبره ده چې کوم دا دغه مهال چې په افغانستان کې کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وې، خو د دغه شوازو راپورته کېدلو سره سم هغه رالل او دلته یې د فرنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بالاخره د هغه معاملې مخه ونیول شول. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښي مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیسیون د دې نانسي په شمول تماس نیوي او ورسره کښېنستلو چې هغوی اطمینان راکړي. ویل چې دا اثار به خوندي وي لکه پخوا چې وو، همداسې اوس هم خوندي پاتې شوي دي. او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطحه باندې مطرح شو.
رسول باوري دا هم وایي د طالبانو د واغ نسکورېدو وروسته هغې دا کوشش وکړ چې څنګه د افغانستان د کلتوري او لرغوني آثارو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او د دغې لپاره یې د نړۍ له یو شمېر ادارو او خلکو نه د مرستو غوښتنه هم وکړه.
نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول، بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول، تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغو مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
میرمن دوپری په کابل پوهنتون کې د معلوماتو یو مرکز هم جوړ کړی و. ورسره یې د افغانستان په 43 ولایتونو کې 250 کتابخانه هم جوړې کړې وې. هغه د کابل پوهنتون په افغانستان مرکز کې 1,50,000 مختلف کتابونه په آنلاین او غیر آنلاین ډول ځای پر ځای خوندي کړې دي. هغه د طالبانو د واک پر وخت هم په کابل کې خپل دفتر لرلو او کله کله به کار لا ورتله، خو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې کابل ته راغله، هلته پاتې شوه او هم هلته یې د نړۍ نه سترګې پټې کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. پداندی هلی خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته.
Hey, Minama, میری ڈکشنری میں امپاسبل کا شبد ہی نہیں.
اچھا، کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری؟
دا د هندی فلمونو تکړه هنرمنده دیپیکا پډوکون ده. هغې په 2008 کال کې په فلمی نړۍ کې قدم کېښود. په 2009 کال کې هغې په اوم شانتی اوم فلم کې د شاهرخ خان سره کار وکړ او زیاته کامیاب شوه. له دغې وروسته هغې په کنگ فو، چاندنی چوک، ٹو چاینا او نورو داسې فلمونو کې کار وکړ. په 2012 کې هغې په فلم کاکټیل کې د سیف علی خان سره کار وکړ او دغه فلم هم کامیابه وګرځېد. دینا وروستو دیپیکا زیات کامیابه فلمونه ورک. هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي. د دیپیکا په نورو کامیابه فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی، هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي. په 2015 کال کې هغه په پیکو، باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ. په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغې جایزې هم ترلاسه کړې. باجی راو مستانی د هغې یو کامیاب فلم وګرځېد. په دې فلم کې هغې سره رنویر سنگھ کار کړی دی چې دواړه ډېر ښه ملګري هم دي.
چا
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق، بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق، جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق،
په فلمونو کې د راتو وړاندې هغې ماډلنګ هم کړې او یوه کامیابه ماډله ګڼل کېږي. دیپیکا د ډنمارک په کوپنهاګن ښار کې په 1988 کال کې زیږیدلې وه. د هغې پلار پرکاش پاډوکون د بیډمنټن یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی دی. د دیپیکا یوه خور ده، هغې زیاتره وخت په بنګلور کې تیر کړی دی. دیپیکا خپله هم د بیډمنټن یوه ښه لوبغاړی ده، خو بیا یې ماډلنګ شروع کړو. دیپیکا پاډوکون په 2015 کال کې ڈی ٹی وی تا په یو مرکه کې وای دا په تیر وخت کې د سخت ډیپریشن یا ذهنی ناروغۍ نه تیر شو. هر وخت په زړه خپه وو او نه به پوهېده چې څه وکړي. هغه وای دا هغه وخت وو چې کله به د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ ځواب به ورته زړه او ذهن نه ورکاوه.
آی اولویز هاد مای مایند ټو هیلپ می ریکاور. واټ ډو آی ډو ان ا کیس لایک دیس ویئر مای مایند اټسلف از ناو مای مایند از ناٹ ٹاکینگ ٹو می سو ناو ویئر ډو آی گو.
دیپیکا وای دا خبرې ځکه هم کوي چې خلکو کې پوهه پیدا کړي چې څنګه باید ذهني ناروغۍ یا ډیپریشن مقابله او علاج کوي. دیپیکا وای هغه په محنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې محنت سره یو انسان پر مخ تللی شي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس درته پام کوه ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه،
خبرونه او فریادونه.
دا راډیو کمال دے گرانو پا پردی جلسو کی تنگ او پردی ڈول تا پا اتن ملگرو گورگین مرچک خپل نرم نرم سلامونه او گرم گرم احترامات وړاندې کوي او سره دا دعا کوي چې الله مو د دخمن له توپو، د دوستانو له ټوپو، د مولیانو له ټوټو، د پانخورانو له ګټکو، د لیډرانو له وټو، د جالسازانو له نوټو او د کباړی بازار له کوټو په خپل امان کې پاسل کی موسم دا شرا غلے دے چی دا دوست دخمن یو نمبر او دو نمبر جالی او اصلی پتہ لگی گی نا. چوک شیر دے چوک گدڑ، چوک خان دے چوک لغڑ، چوک عقل مند دے چوک سوڈر، چوک ٹرک دے او چوک لوڈر، دا چا پلاس کی گل دے او دا چا پا بغل کی خنجر، ہیچ نہ معلومی گی. ټول بزان یار یار کوي خو بخیجی مار مار، هر یو بوای چې جناب زه خو یم دوست دوست، خو بخیجی وروست وروست، وای زه خو یم جان جان، او وروسته به ثابت شي شیطان تان. وای زه خو اپریشن کوم د دې دپاره چې چینجی در نه وباسمه. چینجی خو څه ماران دری لکی، چینجی خو بیا هم دوا لري، لار لري، ماران و څنګه باسي. ځکه نو ګورګین وای چې دا اپریشن دی که ټینشن دی. هسې خو اپریشنونه دا وخت زمونږ میلمانه دي، د هر چا چې طبیعت خراب شي نو خپل ساتولان او چړی راوالي او اپریشن راباندې شروع کی. خو دا وخت چې زه د کوم اپریشن خبره کوم هغه د ډاکټر انجکشن، المعروف ڈاکٹر اپریشن. نو راشی چی ور شده تا چی دی نن دا چا اپریشن کوی او چا تا سلوشن ور کوی. نو تاسو آوری تو تا کوچ کر بازه او موصوف و معروف ڈاکٹر کنکشن، کمیشن وغیره وغیره.
تو
ته په کومه نامه ویم و ډاکټر ګربړې شنا خلک دې کړل بې سټاپه بې سټېشن
چې ګډي وډي خپلې پرېدی پستې کلکې تروې خوږې سړې تودې خوري نو خود به له سټېشنه بې سټېشنه کېږي له کوره خو به خود بې کوره او له ګوره خو به خود بې ګوره کېږي خود به بې بتۍ او بې اوره او بې سکوره کېږي
و ډاکټره دار ته ویه چې دی تو څنګه د وی دومړه چې یوه بیماري خو جوړه شي او درې ته نورې پیدا شي
ګوره تو تکو نن سبا هر څوک چې هر څه کوي د خپلې ګټې دپاره لوی لوی ملکونه په کوچني کوچني ملکونو کې جنګ و جګړې جوړوي یوه مسله حل کوي درې نورې پیدا کوي ولی ولی که د ټولو مسلې حل شي دوی به خوري څه خرڅوي به څه دغه رنګه که پولیس ټول غله ونیسي بندې کړي یا یې ختم کړي دوی به په چا پسې ځغلي د چا سره به مقابلې کوي د زړې ګولۍ به چېرته چلوي خپلې زړې ګاډي به په چا پسې ځغلوي د پټرول او ډیزل بل به له چا نه وسولوي
اوهو یو خو چې چېتا قسم دې چا سره خبره وکم سیاست ترته شروع کی ته دار ته ویا چې ته دا بیماری ویلې نه ختموي چې یوه بیماری ختم شي درې ته نورې پیدا شي زه دا پښتنه دینا کوم او تورته سیاست شروع کړلو
په دغه خبره راتلم مثال ته خو مې پرېږده ما مثال درکولو سیاستدانان یو د بل مثال نه ورکوي چې یوه ته وایه لکه د اغلا دی ولی وکړه هغه وی پلانې خوم غل دی اغلا کوي ما مثال درکولو
اوهو مثال روکا خو لگی زر روکا وا
خبر دادا چی که پا کور که منگکان پیدا شی نو دا آغوی دا ختمولو دا پارا با تا دا آغوی دخمن پیشو راوڑه کیا
هی هی راوڑم بی
دا غرنگ چی پا خیط که چنجان پیدا شی نو تا بسکه منگکان باوری لکوی کیا
اوهو دا او سیایی
سیایی سولان اتارانی سیایی اوز خبر دادا چی منگکان خو چنجی نوش جان کری ختمی کری پاتشول منگکان
اوهو آغا خو پاتشول
هشباش دا غسی دا آغوی دا ختمی دو دا پارا بیا پیشوری لکو خیتی تا
پیشو؟
او کنا پا داوایانو کیم زینه دا منگکانو کار کوی زینه دا پیشوگانو کار کوی هو لکه زمون کلی تا چی اول زل دا چرگانو غل را پری خودل شو بیا دا آغو غلو دا ختمولو دا پارا دا گد او چیلانو غل را غلل او بیا دا آغوی پا بانه دا سانده او خانو دا پیدا کولو مداریان را غلل آغوی دا کلی شو او مونگ بی کلی بی خاره بی اوخه بی مهاره دلت آلت آوازاره بی چلوم بی نسواره گرزو را گرد
اوهو ڈاکٹر سیب تدار تا ویایا چی دا ایوا بیماری خو جوڑا شوا دا منگا کوری خو پیشو خوڑل او اوز بی دا پیشو دی خیٹی نتسنگی رو بوسو
ستا تر دی خایسته سوال پوری یو قصه را آیات شوالا وی پا یو کلی که یو دیر خطرناک پیشو پیدا شوا چی دلتا با منگک سر راخ کاره کلی نو او التا با بیاده کوفتا تری نجوڑ کلی وا منگکان خوارانم دقق رنگ پریشانه و لکه نن سبا چی وزیران خواران پریشانه دی آخر کار منگکانو یو میتینگ را وقتلو چاوی چی جنگ بکو چاوی زار بورکو چاوی چی رشوت بورکو آخر یو اخیار منگک ویل چی علکه اغا پیشو ده ده ملک ناپرسان کشتم والا خونه ده چی رشوت بالی او پاتیشو زار پیشو زار ده یو کیلومیتر را لری پر بوی پیجنی خوری به سنگا او پاتیشو جنگ نو جنگ خو اغا سو کولشی چی اتفاق ولری دلوگی برداشت ولری او پا منگی خدا دوار سیزونا ده لیری لیری نا نمالومیگی
اوهو خلیوانه دکرم دار تا وی چې اغو نور مونږه کور یو بیا څه وتا ویلو
هغوی دغه وی چې دا درې سره کارونه نشی کېدای نو اخر به د دې پښو نه لکې عمرې څنګه خلاصو نو د ورته و فرمایل چې داسې به وکړو چې د پښو په لکې به یو ګینټې وتړو چې کله دا راځي د ګینټې شرنګا به مونږ د لیرې نه خبروي
یاره دا خو ډیره ښه ایډیا ور کړې دو مطلب دا دی چې په دې مونږه کور یو کې هم ډیر اخیورون شته
اوهو بالکل صحیح وای هغوی هم دده پر دې تجویز فوراً واوا شروع کړه خو ډیر ژر دغه واوا په نانا او نانا په ها ها بدل شوه
هغه ویلې
د مونګکانو ملک ویل چې تجویز خو صحیح دی خو دا ګینټې به د پیشو په لکۍ تړي سو
اوهو مو دې ته د انسانانو خبرې شروع کړې دي او ته د مونګکور یو خبرې کوې ته اوس مولا دا وایا چې ته د انسانانو ډاکټر یې او که د مونګکور یو ډاکټر یې
های 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 دنن سبا د انسانانو نه هم مونږ کوری جوړ شوی دی ټول یو د بل برستنې خوري، یو د بل حق خوري، یو د بل ماغزه خوري. نور خو نور چې غیبت شروع کی د خپل مړه ورور غوښې لا خوري.
اوهو، ته اوس موته دا وایایا چې د خېټې د درد علاج رخایې او کنا؟
دا خېټې اوس لا علاجه شوې توتکو. کمو خېټو ته چې د حرامو مال ورشي، کمې خېټې چې د بل حق کش کی، کمې خېټې چې د خپل ورور د مخبرۍ په مال مړې شي، او کمې خېټې چې د منځې منځې شي، د هغه علاج د حکیمې لقمان له پلار سره لا هم نشته. دا به یا خو ګوړېږي او یا به پټاوېږي. هاو، پام کوه، پام.
نو گرانو او د خپل اعمال په سبب پرنګارنګ ناروغي او اخته خسته او حواس باخته اوریدونکو، جوسی د سټوډیو ټینشن تی ګډبړی شند چیرې چې دا وخت بابا ډنګ ډنګ وروه ای زنګ او واوري بابا ډنګ ډنګ.
لکه بابا ڈنگ ڈنگ تا یہ چوک آخر
بے وقوفا چی نسوک دا ننگ یو ندا جنگ غوی بابا ڈنگ ڈنگ
وان بابا ڈنگ ڈنگا سڑی می ورک دی دزما سڑی هم ستارنگا نه د جنگو نه د ننګ ټول ورځ په کور کې ناستو تلی به ډنګ ډنګ
چې لزنګ او ګړنګ فارغ شینو به بیر راځي. ټول ورځ دی د همسایا سره جنگ، جب دی لکه د لړم ډنګ په لاس کې دی کولنګ، د اوخی د مور رنګ دی رنګ، نو به ډنګ به دی ولی نه کوي ډنګ ډنګ.
یو یو بابا ڈنگ ڈنگا، ته خو لکه بزرگ، ته څنګه خبر شوې چې زما د سړی نوم اوبه ډنگ؟
زما یو ملګری و نوم یې اوبه ډنگ، خوړل به یې بادرنګ، د ښځې به یې و دغسې بدرنګ، نن سبا دی زما په حجره کې ملنګ.
یو یو دغه دی زما بډنګ، له ډېرې پریشانۍ څخه یې شروع کړلو بنګ.
پام کوه چې نوم یې وانخلې د بډنګ، کنی در به کم بارتنګ، په بارتنګ پسې بادرنګ، یې ودرېږه دا د اوخۍ د مور بدرنګ.
د دېشنا اسمان د لاندې خدایا بیا ولې لوګی دی؟ د دېشنا اسمان د لاندې خدایا بیا ولې لوګی دی؟ ستې لمبې ته پورته کېږي د افغان بچو خوندی دی. مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے بس د دې وطن کمې دے بس د دې وطن کمې دے مکتب زنگ مر شوے وہ گلے سورے سورے دے دا
افغان بچو خونځه دے دا افغان بچو خونځه دے
ہم زانگو دست دکڑے زیدے.